السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غړی کې زه منور شاستا سکوربا يم چې په کې درته کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوم او په اخیری برخه کې درته هفتوار خبرونه روښانه مستقبل هم لرو خو راځي چې په سر کې د ملي حمیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پاکستان وای د هیواد د پوز مشر به روانه میاشت سولې خبراترو د بیا شروع کولو په مقصد د کابل سفر کوي د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عرب په یو هسپتال کې د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان مړ شوي دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف تر روانه میاشتې په پای کې کابل ته ورځي. تېر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان تا سفر وکړي خو تر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې دا غسل ورخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستۍ کې رامنځته شوې ده سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي.
جنرل راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. پرون د مومند وژن صاحب په امبار تحصیل کې د سړک غاړې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د امبار په سیمه خارې دره کې پرون مازیګر په یو روان موټر د سړک غاړې پټ ښخ شوي بارودو په چاودنه کې دوه ماشومان او دغه ګاډۍ ډرایور مړ شوی دی. سرکاري لیویز واکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د پیښې ذمهواري علاقو مې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تېر پیر په ورځم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې چې پکې د لویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه تنان زخمیان شوي وو. د بلوچستان حکومت وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. د بلوچستان حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې بلوچستان ګورنر دغه استعفا منظور کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازیګر به د اسمبلی په غونډه کې نواب ثناءالله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رای اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سره سوګند پورته کوي. په یاده صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری له وزنامې په بنیاد شوي چې پکې ویل شوي ړومبي دوه نیم کاله به د صوبې وزیر اعلی له عوامي نشه ګوندوي او وروسته دوه نیم کاله به وزیر اعلی له مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق ساتي. نن سهار د یادې صوبې د اسمبلی په غونډه کې د نواب ثناءالله زهري د سپیکر په خالي شوې چوکۍ د یادې صوبې په تاریخ کې په اول ځل خزینن امیدواره راحله حمید ادورانی سپیکر منتخب شوه. خبرونه تاسو مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي امریکایي جازونو د افغانستان هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ دوه هوایي بریدونه کړي دي. په دغه ولسوالۍ روانه اونۍ طالبانو یرغل وروړی و. رپورټونه وایي په ستراتیژیکي توګه په دغه مهمه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. طالبان وایي چې د سنگین ولسوالۍ زیاتره برخه یې تر کنټرول لاندې ده. د هغوی په خبره په مرکز کې د پولیسو او نورو انتظامي ودانو باندې قبضه کړې ده، خو بیا افغان چارواکي دغه دعوې ردوي او وایي چې وسلوال یې په شا تمبولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایان دولت وزیری وایي دیوای په هلمند کې ډېر تبلیغات دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهي تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سکوت په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هېڅکله او کتن سکوت ونه کړي او نه د سکوت په حالت کې دی. البته سخت جنګ روان دی. په افغانستان کې د نیټو مشن یو امریکایي ویان ویلي چې امریکایي پوځ د نیمې شپې مخکې له سنگین ولسوالۍ سره نږدې دوه هوایي بریدونه کړي دي. بلخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. په دې ولایت کې د پوځ لخوا په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو په نهر سراج کې تیاری نیولو چې په سنگین ولسوالۍ کې د جنګېدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. خبر پاڼه وایي دغه وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په یو چاپه کې ووژل شو. خبر پاڼه وایي دغه عملیات تېره شپه شوي دي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي.
اولی در مورد مشورات
نه وای لومړی تفاهم لیک د بارنو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دوانو هیوادونو د کورنو چارو وزارتونو ترمنځ همکارو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخی په هنتون درغونې په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې و. د سعودي عرب حکومت ویلي چې د هیواد په یو روغتون کې د اور لګیدنې په پیخه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي دي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. دغه اور نن د هیواد په جنوب کې د جزان نومي هسپتال په آی سي یو او د ماشومانو د زوکړې په یو برخه کې لګیدلی دی. د سعودي عرب د ولسي دفاع څانګې په خبره دغه اور اوس مړ شوی دی او د پیښې د وجې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. زخمي شوي کسان په سیمه کې نورو شخصي او حکومتي هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د روس یو لوړ پوړی سفارتکار وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان دلچسپي لري. د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي ماسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف اژانس ته ویلي چې روس افغانستان ته د وسلو ولکولو لپاره هم تیار دي، خو د ده په خبره په دې کې بله ډېر احتیاطه کار اخلي او دا به خالصتاً یو کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې، وړو وسلو او جنگي هلیکاپټرو ام آی 15 دیرشو غوښتنه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.10 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 18 او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د سیمه او نړۍ خبرونه، د موسم حال او کرنسۍ بای واورېدلې. په روانه خبرونه کې بعد غری پورتونه واورئ. پاکستان وایي د پوځ مشر به یې په روانه میاشت کې د کابل سفر کوي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیا په شروع کېدو خبرې کوي. خو څېړونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې طالبان د پاکستان څومره خبره بني.
اوس پاکستان په غیب باندې څومره زور دی، دا ما یقین نشته چې هغوی به دومره د پاکستان خبره مني، ځکه چې هغوی چې حکومت نو ډیورنلاین ډېر نه دی منلی. بهرحال میسته راوستی شو.
چارواکي وایي په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال 9 بلوچ بلتون پاله وسلوال او 2 امنیتي اسکار وژل شوي دي. او ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي مرکزی حکومت د چین نه ګوادر ته د اقتصادي راهداري په لړ کې خپلې وعدې نه پوره کوي. عوامي نېشنل ګوند ویاند زاهد خان په دې حق له څه وایي؟
کله چې حکومت وعده کړلی نه پوره کړی نه دي، مونږ ته بیا پی سي کې وعده وکړه او بیا ابروز وعده وکړه، نو دا اخري دغه دی نه پس خو خبره ده چې بیا مونږ به وځو نور پټو سره رابطه کوو.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې په قبایلي سیمو کې د وطن پال استادانو اتحادیه وایي دوی د استادانو نه زیات د زده کوونکو د خېګړې لپاره هلې ځلې کوي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومند وایي
یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپل ازیری یقیني کوم او بیا بل ته دا غوې تربیت ورکړم.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورېدلی شئ. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج زویلی د پوز مشر جنرال راحیل شریف با روانه میاش کې د کابل دوره کوي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل د بیا شروع کولو د موضوع نه علاوه په یو شمیر نورو موضوعاتو د افغان چارواکو سره خبرې کوي. دې لړکې د پاکستان کردار او د پوز د مشر سفر څومره اهمیت لري د اسلام آباد نه په د ریاض مساخیل د ریپورت اورو.
دا چې موجوده وخت کې د دې سفر څومره اهمیت دی او په کوم چارو امکان دی چې بحث وشي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې د دوران با مفاهمتي عمل ایجنډا کې پسر وی
ما په خل ډیر اهم شوز دی او طالبانو شو څو سره پرستا ور سره چې کوم د کراس بارډر اکټیویټیز دی یا ملټنت کوم د پاکستان او افغانستان دغه کې نن سبا داعش کوم دی هغه ډیر زیات اکټیو دی په ریجن کې نو ټیبل باندې خوري سيزونه دی خو ګور چې اوټ کوم سره راځي او ما په خل پاکستان او غوالي او افغانستان او غوالي چې رم د چین او د امریکا د رول چې کوم دی چې دا لګ نورم واضح هي چې طالبانو لسه اشورنسز ورکول کیږي ځکه چې زمانه د خیال جره پاکستان به څه قسمه د ته تیار شي چې زمواري واخلي نو که څه زمواري نو ما په خل هغه به چین او امریکا چې کوم دی د هغوی به پکې کردار وي.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي عمل او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی کرنل خالد منیر نه تپوسو کو نو د وینا د مذاکراتو شروع کولو کې د پاکستان کردار اهم دی خو دا مذاکرات به افغان حکومت او افغان طالبان په خپل منطقي انجام ته رسوي. دی وایي
اصل کې افغانستان کې طالبانو چې څومره زور شیل دی د سړ موسم کې دا راز پرلې نه راغله او طالبانو په هلمند کې څوک په کندوز کې څوک نو هغه کې ټول پوښتنه چې کومه طالبانو سره مذاکرات او مسله دا هغه کې پاکستان کرول نه کوي نو دا به نه کیږي. اوس ته پاکستان په غیب باندې څومره زور دی دا ما یقین نشته چې غیب دومره د پاکستان خبره مانی ځکه چې هغه چې حکومت نو ډیرون لاین دې نه دی منل بهرحال میسته را وسته شي خو خبره دې میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نه درنه لاین شو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغه به څنګه راځي کوي دومره لوی لوی مسلې دي.
دا یادونه ده چې د دین وړاندې روان کال جولای میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ کې دونکو د مذاکراتو دویم پړاو د مولا عمر د مرګ د خبر رستو د ځن کار شوی او خدای رستیو کې اسلام آباد کې شوی د آسیا زړه غونډې رستو مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر وینا وا چې راتلونکي سو اونو کې بعد دغه مذاکراتي عمل بیا به حال شي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته د افغانستان هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملي پوز یو کمانډان ویلي چې تیر ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د سلو په خواو شاکې وسلوال وجل شوې دي. که څه هم طالبانو تیر ورځ ویلي دي چې سنگین ولسوالۍ یې نیولې خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي اوس هم افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لواء کمانډر جنرال عبدالودود نجربي وای د کورونی او بارونی ځواکونو د مزکنو او وی بریدون لامل تر سلو ډیر وسلوال تمرکز لا وشته. نجربي ازادي رو ټول د دغه بریدون ورسته چې 13 ورځ د وسلوالو پر یو شمیر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدون کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي ول د سنگین ولسوالۍ د وداني اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمیر افغان کمانډوي ځواکونه د هوا او ځمکې لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بارونی ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسیدلي دي او په سنگین کې د تیر ورځې تر هوایي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلې ده. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنگین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړ ویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکي مامورین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنگین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سنگین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسو په حمید رسونی ته ویلی و چې تیر ورځ تر دوه بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده خو د ملي اردو مسولین وای پر همدې محل د دوه سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولې دي. تر اوسه طالبان خپل لور ته د اوښ طرفات په اړه ازادي راډیو ته څنې دی ویلي. په سنگین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري خو په تېره اونۍ کې سخته سوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وای بلوچستان په کیچ او قلات سیمو کې د ملیشیا ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو اته وسلوال او دوه د ملیشیا ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. بلوچ وسلوالې ډلې بیا وای دوی زیات تاوان پاکستانی ځواکونو ته اړولی دی. خدای نور ناصر مو په تفصیل خبروي.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشیاو له مرکزي دفتره رسنیو ته په لیږلسي بیان کې ادعا سوې د دوی سرتیرو د صوبې په کیچ او قلات سیمو کې په عملیاتو کې لږ تر لږه اته بیلتون پالي وسلوال وژلی دي. د بیان له مخې دوی ورځې وړاندې د ایران له پولې سره څیرمه په کیچ ضلعه کې د وسلوالو پر ضد چړنیز عملیات پیل سو چې د چهارشنبې تر ورځې یې دوام لره او پکې یې شپږ وسلوال وژلي، خو په ځوابي ډزو کې د دوی دوه سرتیري هم وژل سوي دي. د ځواکونو د ویاند په خبره تر دې عملیاتو وروسته د دوی تیرو په سیمه کې پوستې لګولې او یا د سیمه یې په مکمله توګه له وسلوالو پاکه کړې. د ځواکونو دا بیان مخکې لیکي د چهارشنبې په ورځ بیا هم د صوبې د قلات په سوراب سیمه کې په ورته عملیاتو کې د دوی سرتیرو دوه بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال وژل. بلې خواته د بلوڅو بیلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سویو جلا جلا بیانو کې د دې برعکس ادعا سوې او وایي په کیچ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې زیاته مرګ ژوبله ځواکونو ته اوښتې. بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنٹ او بی آر ای یا بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوال ډلې په خپلو جرا جرا بیانو کې رسنیو ته ویلي په دې نښته کې د دوی یوازې څلور وسلوال وژل سوي چې د دوو تعلق له بی ایل ایف او د دوو نورو تعلق له بی آر ای سره دی او زیاتوي زیاته مرګ ژوبله ریاستي امنیتي سرتیرو ته اوښتې. کیچ ضلع چې له مودې راهیسې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو مهم پټنځای یادېده، په دې وروستیو کې پکې د پاکستاني ملیشیاو لخوا عملیات زیات سوي او د ځواکونو لخوا په یاده سیمه کې اکثره وخت د وسلوالو د وژلو بیانونه ورکړل کېږي، خو بیلتون پالې وسلوالې ډلې او ځینې بلوڅ ملت پال سیاستوال بیا په دې عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام پښپګو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو د دې غړې یو بل ریپورت ته عوامي نېشنل ګوند وايي چې وزیر اعظم نواز شریف ورسره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د غربي سړک جوړولو په اړه کوم وعده کړی و، نو هغه یې نه ده پوره کړی او حکومت د دې نه هم د سیخکاری چې د کاناباغ ډیم په شان یو لانجه جوړوي. بلخوا کارپوهان وایي چې غربي سړک نه صرف د شرقي سړک نه تقریبا 1500 کیلومتره کم دی، بلکې د غربي سړک ګټې هم زیات دي. د نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله دا ریپورت راستولې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وویل چې د تیر میاشتې په 15مه نیټه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او وزیر اعظم ورلا تسلا ورکړه چې نه صرف لومبی به په غربي سړک کار پیلوي، بلکې دا سړک به تر ډیره اسماعیل خان پورې شپږ رویا او بیا تر کوټې پورې څلور رویا جوړوي. د نوموړي وینا وه چې حکومت د تیر میاشتې په 20مه نیټه د یوې کمیټې د جوړولو نوټیفیکیشن جاري کړو او وی ویل چې په 15 ورځو کې به دا کمیټې خپل رپورټ وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي، خو قریبا میاش پوره کېدو کې دا او یادې کمیټې خپل رپورټ پیش نه کړی شو. زاهد خان زیاته کړه،
همدا مطالبه کوو چې کم ډایرکټر چې وزیر اعظم شکر او نو پکار ده چې دې ته پوسو کې چې آیا به دې باندې کار وشو کوونه شو کوونه شو دغه ذمہوار څوک دي او دا وخه وی شي چې دې باندې کله کار شروع کیږي. کله چې حکومت وعده کړلې نه پوره کړې نه دي، مونږ ته په پی سي کې وعده وکړه او بیا ابروز وعده وکړه، نو دا اخري دغه دې نه پس خو خبره ده چې بیا مونږ به وځو نور پټو سره رابطه کوو، بیا به پی سي راغواړو دغه نه پس مونږ
د ذکر دا چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې هم کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند سره سره قومي وطن پارټي هم دا غوښتنه کوي چې حکومت ورسره په ټولګوندیز کانفرنس کې کمی وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي. د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر هاشم بابر وایي
مونږ په نواز شریف باندې بالکل اس بار نه کو دا کریډیبلټی موږ لپاره بالکل زیرو ده. پکار خدا دا چې کم د پښتنو لیډرانو پارټی دا هغه عوامي نیشنل پارټی دا هغه جی یو آئی دا هر یو پارټی دا پکار د چې موږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو د مفاد لپاره ون پوینټ ایجنډا کې چې کوم دی موږ راشو او موږ دې زور ورکو او دا تحریک چلو او موږ پنجاب مجبور کړو.
د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سید عالم محسود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي چې د شرقي سړک په نسبت د غربي سړک ګټې زیاتې دي.
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کوریډور به د هر قسم موسم د پاره فټ وي. په دې کې به لړه نه وي، په دې کې به سیلابونه نه وي لکه څنګه چې د لاهوري روډ کې شته. زمونږ والا د مدنیاتو نه ډک دی او د پنجاب کې مدنیات دي. بیا زمونږ په روډ چې راشي نو دا وسط ایشیا ته نږدې ترین شو، یعنی درې ارب خلک دوی وایي چې په دې باندې به فایده ورته ورسېدی تا افغانستان وسط ایشیا. په لاهوري روډ چې لاړ شي نو دا خو انډیا ته که بوزي بېله خبره ده، هلته خو بل څوک نشته دی. زمونږ په روډ چې راشي نو دهشتګردي به ختم شي. زمونږ روډ نه چې یو سي دی مطلب دا دی دهشتګردي نه ختمي. زمونږ روډ کم نه کم 1500 کیلومتر کم دی.
یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر ژی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې د دې غړي یو بل ریپورت لرو. د انساني حقوقو لپاره د پاکستان په سېنات کې قائمه کمیټې تجاویز وړاندې کړې دي چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی په هغه کې ځنې اصلاح د اسلامی نظریاتی کونسل په مشوره پکار ده. یاد دی چې دین وړاندې په سېنات کې هم په دې موضوع بحث شوی دی. په دې حق له اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر ریپورت راستوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د چیرپرسن سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې د بشري حقوقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې وویل شو چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون د غلط استعمال و درولو لپاره دی د سپریم کورټ د فیصلې پر رڼا کې اصلاح وکړل شي چې دا قانون څوک د کمزورو اقلیتونو پر ضد ونه کاروي. نسرین جلیل خپل خبرو دوران وویل چې د قانون په حق له د اسلامي نظریاتي کونسل سره د رابطې وروسته دی ګټورې فیصلې وکړل شي او دا ځکه چې دا معاملې ډېر نازکه ده او د محسوس ذهنونو بدلولو لپاره به اعلی ځلې کول وي او له اصلاح وروسته به په قانون په سختۍ سره عمل درآمد باوري جوړول وي. په کومه چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر زاید حامد وی چې اسلامي نظریاتي کونسل په خپل د دې قانون د غلط استعمال پر ضد دی او حکومت په خلاص زړه د مذاکراتو او رابطو په ذریعه د دې مسلې حل غواړي. د مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وی چې دوی په سینیټ کې هم په دې معامله بحث کړی دی او بیا دا معامله په قائمه کمیټه کې راپور تکړه ځکه چې د دې قانون د غلط استعمال په وجه په نړۍ کې د پاکستان نامه بدنامیږي او د روسیو کې دا د کمزورو او غریبانو اقلیتونو پر ضد کارول شوی دی. نوموړي زیاته کړه
په اکتوبر کې په سپریم کورټ کې یو کیس و. نو په کیس دوران کې هم چې کله سپریم کورټ فیصله ورکړه د ممتاز قادری په کیس کې نو په هغه کې هغوی هم کسی ریمارکس ورکړي وو چې د توهین رسالت دا او د دې بلاسفیمی قانون بارہ کے خبر قبول یا داخل اصلاح خبر قبول داخ بلاسفیمی نہ مونږ ګورو روزانه چې اقلیتو سردا سیاتې کیږي او سپریم کورٹ هم دې خبرې نوټس اغشته دي. نو په دې باندې بیا بحث وشو او بیا فیصله دا وشو چې دا خبره خو ټیک ده او په دې کې با کونسل اف اسلامک ایدیالوجی او غیر به هم رائے واخلو او دا سی یو قانون سازی بو کو یا دا سی احکامات بو کو چې دې قانون دې غلط استعمال نه کیږي.
کله چې مشال ریډیو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو او د قانون چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه د دې قانون په حق لو پختل چې په دې کې د اصلاح کولو په لار کې به سستون زیوی نو هغه وي.
دا یو خبره اوس راوړاندې شوې ده چې بعض خلک د جایداد قبضه کولو لپاره یا د نورو څو ذاتی لانجو یا په بنیاد باندې د یو بل خلاف داسې کیسونه جوړوي چې کوشش کوي چې هغه سخت کیس وي. په دې کې څه کیسونه داسې نیول شوي هم دي چې په هغه کې بعضې چې کم نمای کران دي ویلي چې دا کیس خو په غلط بنیاد جوړ شوی و. نو دې سره داسې سچویشن دغه شوی ده، یو حالات پیدا شوي دي. زه دا ګڼم چې زمونږ اسلامي نظریاتي کونسل یا زمونږ نور دلته چې کوم جید علماء کرام دي هغه په دې هغه سره رابطه وشي او هغه شریعت په رڼا کې د ټولو خبرو ته وګوري. دا مثالونه به هغه سره موجود وي. نو که دغسې یو قانون سازي و وشي د نوي سرنا او پاره د جرم د پاره سزا مقرر شي.
د ذکر ده په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم د اقلیتونو عبادت ځایونه او کورونه په نخښه شوي دي، او د غرنګ سپریم کورټ هم په دې معاملې باندې پارلیمان ته د قانون سازي ویلې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. خیبر پښتونخوا کې د خیر خیګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم دوست ویلفیر فاونډیشن د صوبایي او مرکزی حکومتونو نه غوښتنه کړې چې د نړیوال قانون سره د سم د زنانو او ماشومانو قیدیانو له تقاضو سره مطابق بیل بیل جیلخانه جوړ کړی شي. په دې موضوع د پیښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د خیر خیګړې د غیر سرکاري تنظیم هغه څنګه چې بندیخانو کې د قیدیانو د خیګړې لپاره کار کوي. پروګرام منیجر ظفر الله خان مشال لیډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا جلونو کې خوشا نه هڅو پورې زرانه قیدیان دي، خو د دوی لپاره د نړیوال قانون مطابق هغه اسانتیاګان نشته کوم چې د دوی د ضرورتونو مطابق پکار دي، او باید د متحده قانونو د نړیوال قانون تر مخه دي د کې اصلاحات وکړي شي.
موږ غواړو چې په دې صوبه کې چې یو ان بی آر باندې یونایټیډ نیشن بینک رولز امپلیمنت شي په ټولو جلونو کې، او د خزو چې کوم ټریټمنټ اسپیشل نیڈس چې کم دي کنه لکه څنګه چې یو این بی آر دا ډیل کوي، نو موږ غواړو چې په دې باندې نور کار وشي او دا پراپر امپلیمنټیشن وشي. په دې صوبه کې 800 to 900 فیمل زموږ کې پی جلونو کې دي، او صرف په دې کې زیات تعداد په پېښور جیل کې دي چې هلته کشپک نوی پېښور جیل کې دي، او تقریبا داسې 34 او 250 بیا په هریپور جیل کې دي.
دا چې د متحده قانونو دغه نړیوال یا د بینکا قانون سوای
بینکا رولز خدای چې او فرست اف ال د ریو ټریټمنټ چې کم دي، موږ سړی یو شان یو دی نیڈز د دوی ٹریٹمنٹ مونږ نه مختلف دی، خو د دوی د ٹریٹمنٹ په حوالہ سره څه سپیشل لکه الوکیشن یا څه سپیشل ٹریٹمنٹ فلسفی نه اوسه پوره. نو یو این بی آر وایز د دوی چې کوم ٹریٹمنٹ د دوی د جنډر مطابق دی هغه د وکړي شي. فار ایگزامپل لکه سنیټری پیډز شول او نور سیزون شول او ډیورینګ پریگننسی چې د دوی کوم نیڈز دي چې هغه ایڈریس شي. او بل لکه مونږ وایي چې فیمل ډیر ونریبل دي اس کمپیر ټو مین، نو مونږ وایي چې د دوی هغه سینسیټیونس په نقطه نظر سره د قوانین هم جوړ کړي شي او دوی ته هغه قسم ماحول پرووایډ کړي.
ولی هم پدې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر سټک د جیل خانه جاتو مشیر ملک قاسم نه پښتنه کړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په راتلونکي کې به ډېر زر دوی په خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره بیا له بندیخانه هم جوړ کړي، او په موجوده حالاتو کې په جیلونو کې موجود زنانو د خیګړې لپاره هم دوی هلې ځلې کوي.
موجوده حالات کې ډېر اور کراوډي دی خو کنه مونږ خو د ومن جیل چې کوم د تصور شته دا چې په خیبر پښتونخوا کې مونږ ومن جیل چې کوم د یو بیل جیل جوړ کو چې هغه د هر لحاظ سره چې کوم د چې په کې بو ټوټل وومن ویلفیر کار کې بالکل موږ الډی لیډی ډاکټر چې کوم د موږ مردان جیل چې اوس جوړ دا هغه کې موږ الډی ډاکټر پوسټونه کریټ کړی دي، او موږ باقاعده فیمل چې کوم جیل کې مشترک قیدیان دي هغه موږ هغه د پر د وومن تنظیم دي.
یاد دی چې ملک قاسم دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې ماشومان او قیدیان لپاره هم دی بیل بیل ځایونه شروع کړی دي، او ډیر زر بعد دغه ماشومان لپاره بیل بدنی خانه جوړ کړی چې پکې بدوی ته خودنه هم کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مستر کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنځ شنبه په ورځ د ماسپښین پا
په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړی نیمایي ته درنګ شیبه کې رسیدو چې هغه کې به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. بیا وروسته درته د مطبوعات مهم ټکي هم لرو، خو راځي چې په سر کې د مليحا میرزادانه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف تروانی میاشت په پای کې کابل تزي. دا خبره نو موري 13 ورځ په اسلام آباد کې د خبريالانو سره په خبرو کې وکړه. پرون د محمد ایجنسی په امبار تحصیل کې د سړک غاړې چاودنه کې درې کسان مړه شوي دي. سرکاري لویز واکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې ذمہواري لا کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. د بلوچستان حکومت وای وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ له خپلې که استعفا ورکړي. د بلوچستان حکومت لخوا رسنو ته بې ګاښ په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې گورنر بلوچستان دا غو استعفا منظور کړی ده. د خبر پاڼې لمخه نن نواب ثنا الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د خپلې څوکۍ سره سوګند پورته کوي. چارواکي وایي امریکایي جازونو د افغانستان هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ دوه هوایي بریدونه کړي دي. په دغه ولسوالۍ روانونه طالبانو يرغل وروړو. رپورټونه وایي په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. من په نړۍ سراج ولسوالۍ کې سوال لسوسوال وژل شوی دی. په دې ولایت کې د پوز لخوا پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوالو په نړۍ سراج کې تیاری نیولو چې په سنگین ولسوالۍ کې د جنگیدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. د سعودي عرب حکومت وایي د هیواد په روغتون کې د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوی دي، تر سلو زیات نور ژوبل دي. دغه اور نن د هیواد په جنوب کې د جزان نومي هسپتال په ICU او د ماشومانو د زوکړې په برخه کې لګیدلی دی. چارواکي وایي چې اور اوس مړ شوی دی. او د روس یو لوړ پوړی سفارتکار وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان یو شان دلچسپي لري. د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي انټرفاکس خبري ایجنسۍ ویلي مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي.
دا و مليحا امیرزاده چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوس پام وکړي چې پاکستانی اخبارونو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کول او متعلق د سند حکومت سمري مسترد کړی دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې ته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړی دا. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کول او د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې د مخې ته نه دی راغلي، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خه بداوی چې دا معاملې د نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجي امن عمل متاثر کېدي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي تریخوالی لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت لا خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي، او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د هغرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو د ټیلیګراف او ګارډین ورځپاڼو نه درته مقالې راخیستې دي. ټیلیګراف د هغو وجوهاتو د معلومولو هڅه کړې چې ولې په افغانستان کې د برتانیا پلانونه کامیاب نه شول، او د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي چې سعودي عرب په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره هوډ کړی او نړیوال د ورسره په اتحاد کې شامل شي. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان همدومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلې دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول یې اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي، او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنونکي هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلواله ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطره ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې معنا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو به اکثره اوریدلی چې د استادانو تنظیمونه وخت په وخت د خپل مطالبو لپاره هرتالونه او احتجاجونه کوي، خو نن درته په روښانه مستقبل خبرونه کې د وطنپال استادانو نومي تنظیم حال درکو چې وایي د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې زده کوونکي یعنی طالب علمان دي. تفصیل یې درته د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې وړاندې کوو. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبو لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پختونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي، خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روخانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطن پال استادان معنا ده د وطن پالنه د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده یار زمنگا معشوم زمنگ فوکس وی اب زمنگ مرکزی اور منگا دا کوشش کو چد سے سر طریقے دسے سا لگا شامل کو منگا پختل لگا کی چرا دا معشوم خود تربیت کوشی اور دو مخبر ادالا یونین زما مقصد دا دے چیر اول دا خپل عزیری یقینی کم او دا بلتا دا غی تربیت ورک.
مرجان علی مومند وایی دی لرکه که ده استادانو که مشکلات وی نو هم دویه ده حل کولو کوشش کوی زکه چه که یه استاز پا مسئله کوی نو ده هغه توجه ده خپلو زیمواره یو ناوری او پا ماشومانو یه بد اثر غرزیگی. زن خلق شکایت کوی چه کم استادان خپل دیوتی نکوی هغوی هم زیادتره ده تنظیمونو ترشا پتیگی. پا ده حکل نو مولی اویل
زورما دا خبر کی چیرا ٹیچران لوٹی نہ کری تو استادان چکم دے اگر منگ کا پتہ او لگی دا چاغر منگ او زمنگ دے خام بچی تباہ کری او منگ چکم دے استادان اگر نن تو دنیا کی او پمیر یا باندھ چکم دے آغا کالی بیڑے آغا منگا شرمئی آغا با اول من تو گوتا کو دا زمن ذمہ واری دا ذکر چی زما قوم زما زما بچے زما خاورا دی تا نقصان رسی نو دغه استاد سے کم دے دا با منگم نماف کو
زمانگا تحصیل پا تحصیل کی کم تنظیمون اساس کری دی کمیٹیلی سازی کری اغیتم دا ہدایات کری دی چیرا ٹیچران لوٹی نہ کری او یا داغی قسم قسم خبری کی گی نوچے پاغی جوخ نظر اس آتی.
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې تړلې وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایۍ کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې اگر تمیز کولی شي نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم د ټول خوشحاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره ستاسو دلته نمایندګان هم شته چې موږ کوم میټنګ راغواړو او د جلسو شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم دی انشاءالله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لرې نه ده. هغه هم چې کوم دی خپلې ډیوټۍ ته رومرو چې کوم دی ډېر زر تر زره
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی مرجان علي مومند وویل
دا خوشحال وک زمونږ په مومند جلسې کې دا تقریبا چیرا کال دو مخ کی اوسم دا اغیو ریزل زبا قیده میڈیا تا خودشم چی دلتا زما آسم های سکولونا دی دا اغیو ریزل چی کم دا بایست های سکولونا دا اغیو 100% ریزل دا دا میترک پوچه دا دا لوبو دا پا لوبو کی پا ممان دا جلسای که دا من پولیٹیکل ایجنٹ اغیو چی کم دا یو نوجوان یو با همتا سو اغیو چی کم دا لوبو لا ډېر زیاته مخاور کړی دا د مومن ایجنسۍ ته که ته راغلې نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل دی هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي.
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبتو هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پامه نه غورځوي.
زه به د بچي تعلیم او تربیت کومه، د بچي صحیح پالنه به کومه، بچی که ماته د ونې لاندې ناست سي که ماته په یو ډېري باندې ناست سي نو زه به کوشش کوم چاغلا یو خو کالین ورکما مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ داغه سره انتظامیه زمنګ ای یو زمنګ ډبل ای یو زمنګ ټول کلسٹر چې کوم ده ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی دا نو دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته ثابتو چې راشه نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونم پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړی دی په سپورټس کې کړی دی او دی په نورو سرگرمیانو کې کړی دی هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه یې کار وکړو چې یاره مونږ دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخ ته وړاندې روانه ده.
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
عوام تا د مومن ایجنسی قوم تا د ریډیو په وساکت سره زه د هغوی نه دا خواست کوم چې لکه څنګه وطنفال استادان هغوی راپاسېدلي دي او هغوی د ماشوم په بنیادي کردار کې د هغه تعلیم او تربیت انشاءالله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم دی دا به ورکولی شي. نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بل ځای کې هغوی پراته دي نو هغوی ته زه دا خواست کوم چې هغوی د راشي او مومن ایجنسی چې کوم دی نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او انشاءالله دا وطن پال استادانو یو پخه اراده کړي.
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطن پال استادانو نومې تنظیم مشر دی. وای چې دا تنظیم د استادانو تر څنګه د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز یې استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلانګار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مپوښتلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویلي چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم کې الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې ده هغه ډېره زیاته کمه ده او که کوم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغې کې مطلب دی چې هغې کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسایل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغون شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدینو آگاہ ہوں چی والدین کی اصل کی اگئی کم آگاہی نشتا چی منگ آگئی سرا آگاہی یا سسٹم یا پروگرام اٹھا کو او دا آگئی سرا سرا بیا منگ مطلب جائے چی دریسو سرا سرا منگ پا تعلیم پا بنیاد نانی چی لکت کوالیٹی اپ ایجوکیشن منگ پیدا کو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم تر څنګه د ماشومانو په تربیت ډېره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا دپاره به مونږ دا مونږ جوړوو. تربیت دي داغې تربیت دي، هغه اخلاقي تربیت، انساني تربیت. نو د دغې بنیاد د لاندې زمونږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زمونږ دې دپاره ساس کړی دی چې کوم زمونږ ټیچر برادر ہے کې کوم داسې خلک وي چې هغه کوتاهۍ سره کار کوي یا هغوی مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نمونګه کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اداهی پیدا کو او سره سره په معاشره کې چې دی هغه په والدینو کې اداهی پیدا کو چې موږ د خپل قوم د بچی کې د نصفه په طرف باندې وځو.
حجی تازه گل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کمه شوې بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کله یو سړی تربیت نه وي نو هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا ووایم بعض وخت دا ورکشاپونه ارینج کېږي، هغې کې مطلب دا دی چې دا این جی اوز مختلف این جی اوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغې سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي، نو د هغې سره لکه تر حد ډېره حده پورې لکه چینج راغلی دی. په دې خپل تحصیل په سطح باندې به زه دا ووایم زمونږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دي نو لکه د څه مینې محبت سره مطلب دی چې ټیچران هم پوه دي په هغې باندې او مطلب دی کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دي دا کم از کم هر سکول چې دی نو دا د 300 350 400 ماشومانو نه کم نه دی. زه خپل سکول والې سره چې خبره وکړم ما سره 450 ماشومان دي په یو سکول کې.
نوموړی وایي چې د دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سهولتونه ورته کم دي. دا راز په کار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټرینینګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا لږ ډېر په تېزۍ سره چینج شوی دی. نوې ټکنالوژي ده او نوي کورسونه دي او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې مایند ضرورت دی. دا یو څیز دی چې زمونږ استادان چې کوم دي دا به ووایي چې مطلب دا چې 20 30 یا 40 سال استاد تجربه خوشته دی دي، خو د هغه وخت تعلیم کتابونه مطالعه کې اوس کې لږ مشکلات شته دی دي. دا د حکومت دي موارد چې لکه بیا دي ټیچر څه مطلب دا چې په مختلفو پروګرامونو کې لکه ټریننګونه ورکي او هغوی مطلب دا چې د اوسني دور تقاضو سره هم آهنګ کړي.
حاجی تازه ګل د مومند جنسي پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګري استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنۍ تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېره لویه ذمواري پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي.
زمون محور چې کوم دی دا د قوم مچیر دی او د قوم د بچی سره زمون زندگی شریک ده، بلکې زمونږ د قوم د بچی په ذریعه باندې زمون ملکم جوړیږي، زمون معاشره جوړیږي، زمون حالات او ماحول جوړیږي. زم چې زمون خو د وطن پال خصوصا زه دا یم چې د وطن پال معنی دا ده زمون د وطن جوړ کو، د دې پالنه وکړو. نو د وطن پالنه به څنګه کیږي؟ ځان په ټوپکو کیږي، نه په تورو باندې کیږي. زما په خیر باندې چې کله معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاءالله مونږ ته ډېر اسانه شي.
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي، ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکرۍ نه بدله ده.
دې کې خلوص نیت لږ ضروری دی او بلکې کومه دې ته وګورو چې سبا لکه موږ خپل نیت کې دا وایو چې د دې ماشوم لاس زمونږ ریوان ته یو زمانه پس دی راتلونکی دی. هغه وجه دا ده که موږ دې وخت کمزوري وکړو یا موږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو، دا به وایو چې بس تنخواه به وایو پیله په تاریخ به راشي یو ده. نو که داسې موږ وکړو دا به زموږ دپاره نقصان هم وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر اج کې بچې کل کې باب والا خبره دا به ډېر زر زموږ نه تپوس کړي. بل نو که موږ دغه ځان ته مخې ته کېږو او دغه نه کېږو چې 20 سال بعد به زموږ حشر شي، انشاءالله موږ به خیر نه ناکام کیږو. موږ په خپل مشن کې کامیاب روان یو، پرمختګ به موږ بچو کیږي، تعلیم به کیږي او انشاءالله موږ ټولې دنیا سره به انشاءالله موږ قدم به قدم روان یو انشاءالله. خو چې موږ د خپل آخرت لږ مخې ته ځان ته کیږو او انشاءالله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې الحمدلله د استادانو کردار زه خو خپل ځان کې ډېر مطمئن یم.
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي، د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي. د دې سبو جوهات دی محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسم. استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته، ناغه ځکه دوی مخکې نه بوزي. ولکه مثال په تور ماشوم ته بوز ضرورت دی، استاد دا کولی شي چې په یو ماشومانو یا په کلاس فور باندې تبکه راډکه کي یا سلو خیر راډکه کي کوم سکولونو کښې چې اوبه نه دي د ګورنمنټ نه میلاو، بلکې اکثر ته خو میلاو دي خو زه چې کومو ته نه دي میلاو. مثال دور استاده علاقې دي، نو هغې کښې استاد د ماشوم مسله په خپله حل کولی شي. دلته دی نه ګران دی، نو زیاتې مسلې د استاد په لاس حل کېږي او بل د استاد مسلې چې کوم دي نو هغه ماشوم سره نه دي ریلیټډ. هغه د افسر سره، د تعلق سره دي، یا د خپلې محکمې سره ساتي. لهذا تاسو چې کوم اواز در رسېږي موږ لکه اوس دې ځای مخکې سټرایک شوي یا څه آوازونه تاسو ته واخی کی رسیدلی نو هغه مخمنت د مرشوم په یو سورزه غیر ازری باندې یاد مرشوم د نراتلو یاد د سکول باندې د تامن کې احساس کیږي مونږ ته مونږ پته ډیر ډیر خپو چې د مرشوم د ستکل لپاره کوشش کوي او هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي نو دا ډیر افسوس خبره ده مونږ ډیر خپو یو
نو موړی زیاتوی حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي
کیدای چې د قبایلي ماشوم یا د کیدکین دی نام ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېره کمه پته ده کې زمه چې کده قبایلی استادان نن په کیسه نوم مندي او خاص شي د کورس جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداز واري سټیشن د بلګری سره ده کوم کې چې موږ دې دګي د مشمان سره ده او دا مشمان د ان دې پی جی سی استاد کله د نمائندګي په کې وشي د سی ټي استاد په کې وشي د مدن هاي سکول یا د سی ټي استاد په کې وشي دا به زموږ یار باندې زما په خیر باندې خپويږي
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 01212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دو ولی طاقت را کو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط او سن لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
ہمت مرا کرے غیرت رو رہا کو غیرت مرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دبری دا ماتا سار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
پیخی مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نرہ کالو پکاولو را دبو دے ٹال را کا جوتو آلو را جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سینلو یارا آؤ سینلو یارا